me.
سلامونه ستړي مشه زه صفی الله ستان اگزایم خراغلاست ویم پایل په خبرونو کو د تورخم لار لنګ دی شلو ورځو وروسته نن دراستنیدونکو افغان کډوالو پر مخلاص شو د طالبانو تر ادارې لاندې ملي رادیو تلویزیون راپور ورکړی چې دا دروازه یوازې هیوا ته د افغانانو دراستنیدو لپاره خلاص شوې ده د خبر لمخې سلګونه لارې او مسافر لا هم د تورخم دواړو غاړو ته گیر پات دي د افغانستان او پاکستان ترمنځ نورې ټولې ترانزیتي لارې هم بند دي د طالبانو حکومت د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د استوګنې د هغو ښارګوټو د استرداد خبر ورکوي چې وایي ځمکې غصب شوې دي د عدلي وزارت نن په یو بیان کې ویلي په کابل کې د ملاتړ خیل سردار محمد داود خان او ملایزت ښارګوټي په بلخ کې د خالد بن ولید په میدان وردګو کې د شهر نو په غزنی کې د حکیم سنایي او نوآباد او په ننګرهار کې د حاجي قدیر او اسحاق ګیلانی ښارګوټي چې له 500 جریبه ډیره غصب شوې ځمکه رانغاړي او د هیواد په کچه څو نور ښارګوټي مسترد شوې دي اسرائیلی چارواکی وایي د هغو دریو مړو د بدن ټوټې چې حماس ډلې ورسپارلې په غزه کې د ساتل شوو اسرائیلي ارغملو نه دي پوځ وایي د عدلي طب معاینې ښیي چې دا مړي د هغو کسانو نه دي چې سره صلیب بېګا د اسرائیلي ارغملو په نوم اسرائیلو ته سپارلې د اکتوبر په 10مه په غزه کې د اوربند له نافذېدو وروسته حماس تر اوسه شل ارغمل شوي خوشي کړي او د 12 نورو د مړو ټوټې اسرائیلو ته سپارلې خو د دوو بهرنیانو په ګډون د 12 ارغملو مړي تر اوسه په غزه کې پاتې دي د اوکراین د بهرنوی چارو وزارت د دغه واده انرژي پر ملکی تاسیساتو د روسیې حمله غندلې او مسکوي په اټومي تروریزم تورن کړی دی د وزارت پرون په بیان کې ویلي د انرژي پر ملکی سکتور د روسیې امدی حمله د اوکراین د اټومي انرژي د خوندي فعالیتونو پر بهیر په مستقیم ډول ناوړه اغیز کوي د نړۍ وو لوی صنعتي وادونو چې وو هم پرون په یو بیان کې پر اوکراین د روسیې يرغل او د اوکراین د انرژي پر سکتور د هغه ناوړه اغیز وغند تاکل شوی چې د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې د یکشنبې پر ورځ د درېمې او وروستۍ شلو ورځې سیالۍ لپاره سره مخامخ شي د زیمبابوې په کوربتوب دا لوبه سبا د کابل پخت مازیګر په 4 بجو په پلازمینه حرارې کې په پام کې ده افغانستان له زیمبابوې سره د شلو ورځو لوبو د لړۍ 2-3 لوبې ګټلې دي او د افغانستان د فوټسال د ځوانانو ملي ټیم نن لا تر ولې سره کابل ته ستون شو دی افغانستان او ایران د فوټسال د ولسکلونو ځوانانو د آسیا د ځوانانو په لوبو کې پایلو بو وکړه افغانستان 2-1 ایرانای ټیم مات کړ او د سرو زر میډالونه یې وګټل دا اول وار چې د افغانستان د فوټسال د ځوانانو یا ولسکلونو ټیم په آسیایي جام کې اتل ولی خپلوي د افغان لوبغاړو د استقبال او ورکلي لپاره ګڼ افغانان او د فوټسال مینوال د کابل هوایي ډګر ته ورغلي وو خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ د خبرونو التم لوستلی شئ وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې تورخم لار نن د هغو کډوالو په مخ پرانیستل شوی چې بیرته افغانستان ته ستنېږي خو نور د هر ډول تګ راتګ په مخ تړلې ده پاتې ده د جلال آباد او اخوا د لوړګې یو شمېر اوسیدونکي وایي دا لار باید دایمي خلاصه شي
چې دی خو ناروغان دي چې هلته له ډاکټرانو سره یې وختونه د دوی پوره کیږي چې باید دوی ویزیټ وکړي هلته لاړ شي او نوي دوی واخلي له هغه خوا چې دی ډېر د قبایلو محصلین دي چې هغوی هلته په افغانستان کې زده کړې کوي
د ساتنې نړیوال کلسټر وایي افغانستان لام په نړۍ کې د سختو بیړنیو بشري ستونزو سره مخې واده دی په دې اړه تاسو ته ریپورت لرو چې د انګورو افغان سوداګر وایي که څه هم دا میوه خوږه ده خو تجارت دوی ته تریخ تمام شوی ګڼ تاوانونه یې پکې کړي
د شي بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو ته غوګست رابشو اول مطلب ته کڅام د تورخم دروازه بلې غاړې ته د ایثار او افغان کډوالو لپاره په ورخیز ډول باندې نن پرانستل شوی خو د دواړو لور یو شمیر اوسیدونکو وایي دا دروازه باید تل لپاره د هر ډول تګ راتګ په مخه پرانیستل شي. دوی وایي په تیرو شلو ورځو کې چې د تورخم دروازه د پاکستان له لوري تړل شوې، دواړو لورو اوسیدونکو ته ګڼې ستونزې پیدا شوې او دا چې د دواړو لورو کاروباریانو ته کارونه په ټپه ولاړ دي. دا په داسې حال کې ده چې نن شنبه د نومبر اوله د تورخم دروازه په پاکستان کې د هغه افغان کډوالو لپاره پرانیستل شوه چې غوښتل خپل هیواد ته ستانه شي او له تیرو څو ورځو راهیسې له کرښې بلې غاړې ته له سختو ستونزو سره مخ وو. په همدې حال کې د طالبانو حکومت ویلي که څه هم د پاکستان حکومت په وار وار ډاډ ورکړی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پرتې دروازې به د هر ډول سیاسي مسایلو په مال نه تړل کیږي، خو د دوی په خبره د غیواد په دې برخه کې په خپلو ژمنو نه ودرېږي. جزئیات په دغه رپورت کې اوریدلای شي.
د تورخم دروازه نن د نومبر په اوله پاکستان افغانستان ته د تلونکو افغان کډوالو پر مخ پرانیسته. د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون په یو خبر کې د چارواکو له قوله لیکلي چې دا دروازه یوازې د کرښې بلې غاړې ته د ایسارو کډوالو پر مخ پرانستل شوی او تر بلې خبرتیا پورې د مسافر تورخم ته لورتګ ډډه وکړي. خو د کرښې دواړو غاړو ته پراته اوسیدونکي د دې دروازې د دایمي خلاصون غوښتنه کوي. دوی وایي په تیرو شلو ورځو کې چې دا دروازه د هر ډول تګ راتګ لپاره تړل شوې، له امله یې دواړو لوریو ته پراته خلک له سختو ستونزو سره مخ دي. د ننګرهار یو اوسیدونکي حذیفه زاهد ازادي راډیو ته وویل چې مور یې ناروغه ده او باید پېښور ته یې ډاکټر ته یوسي، خو په خبره یې د لارې د بندېدو له امله نشي کولی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل نه یوازې دا بلکې په سلګونو نور کسان هم له ورته ستونزې سره مخ دي.
د دې خوا ناروغان دي چې هلته له ډاکټرانو سره یې وختونه د دوی پوره کیږي چې باید دوی ویزیټ وکړي هلته لاړ شي او نوي دوی واخلي. له هغه خوا چې د ډېر د قبایلو محصلین دي چې هغوی هلته په افغانستان کې زده کړې کوي، هغوی اخوا بند پاتې دي. هغوی هلته تقریبا کرخې ته نږدې یا ګیټ ته نږدې په هوټلونو کې شپې ورځې تېری هم د دې خونه دا مریضان او تجاران پیسې مصرفېږي، وخت ضایع کېږي.
د کرخې بلې غاړې ته د لوړګي اوسیدونکي صدیق افریدي وویل د لارو بندښت دوی ته تر هر چا ډېر زیان رسولی، ځکه په خبره یې د دوی روزي له همدې دروازې ده او دا چې له تیرو شلو ورځو راهیسې تړل ورسره ټول کاروباریان بېروزګاره شوي دي. نوموړي غوښتنه وکړه چې د تورخم په ګډون دي د کرخې په اوږدو کې ټولې پرتې دروازې د سیاست قرباني کېږي، نه بلکې د هر ډول ستونزو د پېښېدو پر مهال باید دروازې پرانستې پاتې وي.
تیرو شلو ورځو نه چې کمل آره بند وه د تجارت دپاره هغه اوس هم بند ده، دې طرف ته هم نقصان شوی د پښتنو، هغې طرف ته هم نقصان دی. نو مقصد دا د دایمي کلاو شي او دا د بالکل د سیاست نه لری کړل شي چې په سیاست پورې دا دروازه ونه تړل شي چې د خلکو کاروبارونه نه خرابېږي، د خلکو تلګ راتلګ ژوند نه خرابېږي. نو زمونږ غوښتنه دا ده چې دا د دایمي کلاو شي، خاص کرکې د کاروبار دپاره، ځکه چې د پښتنو کاروبار دی، دې غاړې تم دی، هغې غاړې تم دی، هغه ورسره ډېر متاثره شوی دی.
دا په داسې حال کې ده چې نن شنبه د نومبر اوله د تورخم دروازه په پاکستان کې د هغه افغان کډوالو لپاره پرانستل شوه چې غوښتل خپل هیواد ته ستانه شي او له تیرو څو ورځو راهیسې له کرښې بلې غاړې ته له سختو ستونزو سره مخ وو. په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې سفارت په یو اعلامیه کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي، داسې مهال چې لارې تړلې او د کډوالو نیول او ایستل دوام لري، دا به پراخ انساني ناورین رامنځته کړي. دغه سفارت د اکتوبر په 10مه په یو ویډیو بیان کې ویلي و چې له جمرو تر تورخم پورې شاوخوا 400 بارون کې موټرونه چې کډوال پکې دي او کډې پکې بار دي بند پاتې دي. دغه سفارت ویلي چې په دې کډوالو کې ښځې، ماشومان، سپینګیری او ناروغان هم شامل دي. په همدې حال کې د طالبانو حکومت ویلي که څنګه د پاکستان حکومت په وار وار ډاډ ورکړی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پرتې دروازې به د هر ډول سیاسي مسایلو پر مهال نه تړل کیږي، خو د دوی په خبره دغه هیواد په دې برخه کې په خپلو ژمنو نه ودرېږي. د طالبانو د حکومت ویان ذبی الله مجاهد تازه د اکتوبر په 1 د خیبر نیوز په نوم له یو پاکستاني ټلویزیوني چینل سره په خبرو کې ویلي چې له همدې امله د دواړو لوریو ترمنځ د اعتماد فضا له منځه تللې. د یادونه ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې ځمکنۍ لارې د اکتوبر په 1 د طالبانو پاکستاني پوځیانو ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې له نښتو وروسته د سوداګرۍ، ترانزیت او هر ډول تګ راتګ پر مخ وتړل شو چې له امله یې دواړو لوریو سوداګرو ته ګڼ مالي زیانونه واړول. که څه هم د اکتوبر په 19 په دوحه کې د دواړو لوریو ترمنځ د ناستې پر مهال چې په سم لاسي اوربند پکې موافقه وشوه، فکر کېده چې لارې به هم خلاصې شي، خو وروسته د اکتوبر په 25 په استانبول کې د طالب او پاکستاني پلاوي ترمنځ په خبرو کې هم د لارو د خلاصون په اړه کومه هوکړه ونه شوه. اوس خلک تمه لري چې د روان نومبر په 6 په استانبول کې کیدونکي مذاکرات ښایي د لارو د خلاصون او د ستونزو د پای ته رسېدو لامل شي.
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د د ساتنې نړیوال کلستر جی پی سی وای افغانستان لا هم په نړۍ کې د سختو بیړنیو بشري ستونزو سره مخ هیواد دی. دغه سازمان پرون په راپور کې جبري ستنیدنه او طبي آفتونه د بشري بحران د خرابېدو اصلي لاملونه یاد کړي. اخو یو شمیر راستن شوی او د وروستیو زلزلو قربانیان وای له سختو ستونزو سره مخ دي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
د ساتنې نړیوال کلستر جی پی سی وای چې په افغانستان کې بشري بحران د تیر کال په پرتله خورا خراب شوی. دغه سازمان پرون جمعه د اکتوبر 1 په دیاړه په 15 مخیز راپور کې ویلي چې افغانستان لا هم په نړۍ کې د سختو بیړنیو بشري ستونزو سره مخ هیواد دی. په راپور کې ویل شوي چې جبري ستنیدنه او طبي آفتونه د افغانستان د بشري بحران د خرابېدو اصلي لاملونه دي. د راپور په ټکو اوږدمهاله فقر او د خوړو ناامني پر لپسې طبي پیښې په ځانګړي ډول زلزلې وچکالي او سیلابونه له بشري حقونو سیستماتیک سرغړونې د ښځو او نجونو په وړاندې د زده کړو او کار دروازو تړلو او سختو محدودیتونو ستونزمن شرایط رامنځته کړي دي. په ورته وخت کې یو شمېر راستانه شوي او د وروستیو زلزلو قربانیان ویل سختو ستونزو سره مخ دي. عبدالحمید چې د فاریاب ولایت اوسیدونکي او د شپږ کسیزې کورنۍ سرپرستی وایي 15 میاشتې مخکې له ایران ایستل شوی او اوس له سرپناه او کار پرته په بد وضعیت کې په خپل وطن کې ژوند کوي. هغه ازادي راډیو ته وویل چې ژوند ډېر ستونزمن دی او د خوړو او غیر خوراکي توکو مرستو ته اړتیا لري. دی وای زلته د خپل ورور په کور کې اوسېږم. خپل کور نشم جوړولای ځکه شرایط خراب دي. اوس مهال کار نه لرم او نه هم دنده لرم. شپږ اولادونه مې دي. خدای شاهد دی چې ډوډۍ ورته نشم رسولای. نه پوهیږو څه وکړو. اوس مو ورځې ډېرې خرابې دي. د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکي فرید الله چې د وروستۍ زلزلې لامل خپل هر څه له لاسه ورکړي اوس مهال له سرپناه پرته له ډېرو ستونزو سره مخ دی.
ضرورت شته دی په دې چې هوا یخه ده، هوا یخېږي او کوټې کورونه نشته خیمې دي. نو ضرورتونه او مشکلاتونه ډېر دي او د غذا په برخه کې، د خوراک په برخه کې ډېر دغه د اشپزخانو سیستمات تونه نشته دی. هغه په دغه کې ډېر ضرورتونه دي. دا ضرورتونه شته دی او بار بار درته وایو کنه څه دې ضرورتونه ډېر زیات دي او چې کورونه وران دي اوس کورونه جوړ شي به مشکل نه وي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنري ویلي چې د روان کال پیل رئیس د سپتمبر تر پایه پورې شاوخوا 2.7 میلیون افغان کډوال له ایران او پاکستان خپل وطن ته ستانه شوي. د ساتنې نړیوال کلستر ویلي د دغه کډوالو پراخ ستنېدنې د افغانستان کمزوري زیربناوي تر فشار لاندې راوستي او د سرپناه خوړو او ساتنې اړتیا زیاته کړي. دا په داسې حال کې ده چې د روان کال د اګست په 1 خونړۍ زلزلې د افغانستان په ختیځ په ځانګړي ډول کونړ کې پراخ ویجاړۍ رامنځته کړي. 2200 ډیر کسان پکې وژل شول. نږدې 3000 نور ټپیان او شاوخوا 2000 کورونه ویجاړ کړل چې سلګونه کورنۍ بې کوره کړې. د ساتنې نړیوال کلستر په خپل نوي راپور کې ټینګار کړی چې د دې بحران د اغیزمن ځواب لپاره باید نړیوال مرستندویه بنسټونه ځنډول شوي پروګرامونه بیرته پیل کړي او دا چې د راستنیدونکو لپاره د خدمتونو بیړني تمویل ته اړتیا ده. د ساتنې نړیوال کلستر د ملګرو ملتونو د مرستندویه بنسټونو، نه دولتي موسسو او د بشري شریکانو یو نړیواله ټولنه ده چې په بحرانونو او شخړو کې د زیانمنونو کسانو د ساتنې هڅې همغږي کوي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت څخه مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
څنګه خځه یې غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول بیا زادې راډیو نه زګړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوا
په ساده او روانه جبا
او په چیرې میډال کار چغلې نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
په افغانستان کې د انګورو یو شمېر سوداګر وایي سکهالې د دې میوې په سوداګرۍ کې سخت تاوانونه کړي. دوی وایي باغونه اخیستي خو پاکستان سره لارې پرې بندې شوي او صادرات یې درېدلي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونی چارواکي هم دا مني چې افغان سوداګر له دې درکه ډېر زیانمن شوي. افغانستان چې لسګونه ډول انګور لري په مني موسم کې پخېږي. جزئیات په دغه رپورت کې.
سکل د انګورو سوداګری افغان سوداګرو ته خنه و. دوی وایي تر اوسه پاکستان سره د لارو د بندیدو له امله په دې برخه درانه تاوانونه پرې کړی دي. د انګورو یو سوداګر صفی الله جمعه د اکتوبر په 10 ازادي راډیو ته وویل
مارکیټ ته راځي 12 کیلو انګور خرچيږي په 200 روپۍ 250 روپۍ کار ښه انګور او چې خراب دي په 150 خبره روپی 500 روپی خالی پچای ده 100 روپی مزدوری او داغه ده یی چیز یی نه برابرې هر یو موټر 40 لک 50 لک کالدار تاوان دی.
د انګور یو بل سوداګر قنقلندری هم ازادي رادیو سره ورته شکایت شریک کړ.
انګور خروار 5000 بو دار خبر
انګور خروار په 15000 افغانۍ او اوسې په 60000 افغانۍ هم څوک نه اخلي د افغانستان په بازارونو کې خودوم را مصرف نه لرو او خلک هم دومره توان نه لري چې وایي په پاکستان ته تل اوسې لنمای هم به راکته شوې ده دا څه فکر وکړه چې 25% شوه پاکستان کې په 400 کلدار یو کیلو خرڅېدل خو افغانستان کې اوس په 60000 افغانۍ خرڅېږي هم یې څوک نه اخلي
افغانۍ یا 20 افغانۍ او سعودي کاسه نامې حرام
مرکه شوی سوداګر وای په افغانستان د سړو خونو مشکل هم دی او دوی ساتلو ته ډېر امکانات نه لري افغانستان چلسکونه د ولنګول لري په منی موسم کې پخېږي خود شمالي ولایتونو یو شمیر بڼوالي بیا د کنګینه په نوم لخټو جوړو شوی لوخو کې ساتي او شمی کې هم مرنه استفاده کوي کشمشي حسیني شندوخانی قنداري کلکاروس او نور یې مشهور ډولونه دي د یادونه ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې ځمکنې لارې د اکتوبر په 18 د طالبانو او پاکستاني پوځیانو ترمنځ د ډیورن کرښې په اوږدو کې د اکتوبر د 10 شپې نه وخت نه هتو له پیلېدو وروسته د سوداګرۍ ترانزیت او هر ډول تګ راتګ پر مخ وتړل شوې د طالبانو حکومت د نښتې انتقامي بللې ویلي وو چې پاکستان د اکتوبر په 9 د کابل هوایي حریم نقص کړی او په پکتیکا کې هوایي بریدونه کړي دي کته هم د اکتوبر په 13 په دوحه کې د دواړو لوریو ترمنځ زوربند وشو خو لارې دغه شان تړلې پاتې دي هغه مال د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو چې له افغانستان سره به د سوداګرۍ او ترانزیت ټولې لارې تر هغه وخته بندې وي چې د امنیتي وضعیت بشپړ ارزونه نه وي شوې د دې وزارت وایي طاهر حسین اندرابي د اکتوبر په 14 په خپل اونیس کنفرانس کې ویلي وو چې د پاکستاني وګړو ژوند هر ډول سوداګرۍ ډېر ارزښت لري په راپور کې مرکه شوی سوداګر هیله مندي چې د اکتوبر په 10 استانبول کې د دواړو لوریو لخوا دوربند دوام لپاره وروسته دا لارې ژر پرانیستل شي د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ د ګډې خونې چارواکي له دې ډلې د دې خونې سلاحکار ډاکټر مخلص احمد هم ازادي راډیو سره په خبرو کې ومنله چې سکل افغان سوداګر په ځانګړي ډول د انګورو پاکستان سره د لارو د بندېدو له امله درانه تاوانونه ګاللي دي
لارې د بندېدو په اساس باندې اوس ټول باندې ټاپه ولاړه ده د افغانستان مارکیټ دومره ظرفیت نشته چې د غنګور ټول هم دلته داخلو پلورل شي د بلې خوا د سرطخانو نشتون هم بل ستونزه ده چې نشي کولی زموږ د حقین او د میوو خصوصا د انګورو سوداګر د خپل انګور چې د سرطخانو کې وساتي دوی هر ورځ چې تاوانونه ګوري هیله مند یو چې که دغه لاره ژر تر ژره خلاص شي تر څو و اندازه کومه انګور چې زموږ په باغونو کې دي او یا دوی ټول کړي دي د صادرات لپاره ماده دی هغه په وخت او زمان مارکیټ ته ورسیږي
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونې په دې اړه چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ لارو د بندېدو له امله د انګور افغان سوداګرو ته تر اوسه څومره زیان اوښتې دقیق شمیرې وړاندې نه کړې خو دغه خونې د مدیر پلاوی غړي خان جانل کوزی ازادي راډیو ته وویل چې دغه سوداګرو ته شاوخوا 50% تاوان وروښتې دی دا چې سکل په افغانستان کې د انګورو د حاصلاتو اندازه څومره ده د طالبانو حکومت د کرنې اوبو لګولو او مالداري وزارت وایان غلام محمد کاظم هم د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي خو د مخکې وړاندې شوی عمومي شمیرو له مخې د غیواد کې هر کال سلګونه ټنه انګور تولیدېږي یو شمیر افغانان په ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول فیسبوک کې د یو کمپاین په پیلولو له خلکو وغوښتي چې انګور وپیري څو بڼوال او سوداګر ډېر اغېزمن نشي دوی دغه شان د طالبانو له حکومته غوښتي چې سړی خونې هم جوړې کړي چې خپل تولید په کور دننه خوندي او د خوسا کېدو مخه یې ونیول شي د طالبانو حکومت د کرنې اوبو لګولو او مالداري وزارت مخکې ویلي وو چې په دغه هېواد کې شاوخوا 450 لوی او وړې سړی خونې شته چې د دولتي ادارو خصوصي سکتور او کروندګرو دي خو یو شمېر اوس غیر فعال دي چې سوداګر کروندګر او بڼوال کافي نه بولي د یادونه ده چې افغانستان کې له شمېر تولید شوي انګورو ممیز هم جوړیږي د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان یا اف ای او شاوخوا 4 میاشتې مخکې اعلان کړی و چې د نړیوال بانک په مرسته به په افغانستان کې د انګورو وچولو یا ممیزو د تولید لپاره 115 ځانګړي خونې جوړې کړي یاد سازمان په خپله خبر پاڼه کې ویلي دغه تاسیسات چې هر یو یې د 45 میټریک ټنه انګورو ظرفیت لري بزګرانو ته زمینه برابروي څو د انګورو د وچولو بهیر په معیاري ډول ترسره کړي د حاصلاتو له ضایع کېدو مخنیوی وکړي او له خپلو کرنیزو محصولاتو خایت ترلاسه کړي
له خبرونو ورآخوا
پرون جمعه د اکتوبر 13 د خارونو نړیواله ورځ وه د ملګرو ملتونو د بشري میشتدنې پروګرام یا یو ان هابیتات وایي د کډوالو بیرته ستنېدو په کلیوالي سیمو کې د ژوند د فرصتونو په کمیدو سره د افغانستان خارونه مخ په زیاتېدونکو اړتیاو ته د ځواب ویلو لپاره چمتو نه دي جزئیات په دغه رپورټ کې
کشمیر خان د کابل ښار په اتمه ناحیه کې د یوې څوارلس کسیزې کورنۍ مشر دی. دی په پاکستان کې له څو لسیزو سوند کولو وروسته څلور میاشتې مخکې افغانستان ته ستون کړل شوی او اوس د افغانستان د پلازمېنې کابل په اتمه ناحیه کې په یوه کور کې په خورا سخت حالت کې ژوند کوي. په کابل کې اقتصادي ستونزو او لوړو بیو ته یې له جدي ستونزو سره مخ کړی دی. محمد یونس د هرات ولایت د زندجان ولسوالۍ له زلزله ځپلو دی چې دوه کاله مخکې د سخت زلزلې له امله یې کور ویجاړ سو او هرات ولایت ته کډه سو. دی هم ورته شکایت لري.
مشکلات زیاده داخل شهر کې یک از مشکلات هم دی نه کې بیکاری
په ښار دننه ستونزې ډېرې دي. یوه ستونزه بیکاری ده چې دنده نه موندل کېږي که پیدا هم شي په ټیټ معاش ته. د کور کرایه بل ستونزه ده. بلخوا که ناروغ ولري او دولتي روغتونونو ته یو سي په سمه توګه ورته رسېدنه نه کېږي ځکه هلته ګڼه ګوڼه ډېره ده.
په هرات کې د نفوسو زیاتوالي د دې ښار اوسېدونکي هم له جدي ننګونو سره مخ کړي دي. د هرات ښار یوې اوسېدونکي چې نوی غوښتل راپور کې نوم خپور سي په دې اړه یې ازادي راډیو ته وویل.
اخیرا از یک طرف زلزلههای هرات رخ داد و از یک
طرف دوایی په دې وروستیو کې له یوې خوا په هرات کې زلزلې وسوې او له بلې خوا له بده مرغه کډوال له ایران او راوشړل سول. ښار کې بې ساري ګڼه ګوڼه ډېره سوې ده. یعنې کله چې موږ غواړو له ښار څخه د موټر په واسطه بل چیرې ولاړ سو هغه لاره چې پخوا لس دقیقې وخت نیوه اوس پنځه څلوېښت دقیقې وخت نیسي. ترافیکي ګڼه ګوڼې ګډوډي رامنځته کړې او خلک یې له ستونزو سره مخ کړي دي. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د ملګرو ملتونو د بشري میشتېدنې پروګرام یو انهبیتات د افغانستان څانګه وایي چې د کډوالو بېرته راستنېدو او په کلیوالي سیمو کې د ژوند فرصتونو په کمېدو سره د افغانستان ښارونه د میلیونونو کسانو لپاره په کورونو او د هیلې په ځای بدل شوي. د دې سازمان په ټکو دا ښارونه د مخ په زیاتېدونکو اړتیاوو پوره کولو ته چمتو نه دي. یو انهبیتات د جمعې په ورځ د اکتوبر په یو دېرشمه د ښارونو نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله ایکس پاڼه د دوامداره او پراخو ښارونو د جوړولو لپاره د اقدام غوښتنه کړې ده. د اکتوبر یو دېرشمه د ښارونو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو د دې ورځې موخه چې د 2014 کال راهیسې نمانځل کېږي د ښاري کېدو ننګونو او د دوامداره ښاري پراختیا لپاره د لیدلورو په اړه په نړیواله کچه د عامه پوهاوي لوړول د نړیوالې همکارۍ وده او د عادلانه سوکاله دوامداره او ټول شموله ښارونو د جوړولو لپاره نړیوالو هڅو کې مرسته کول بللي دي چې د دې سازمان په وینا ټولنو ته د ژوند غوره چاپیریال او کیفیت چمتو کوي. داسې مهال چې افغانستان کې د افغانانو په بې ځایه کېدو او له بېلابېلو هېوادونو د کډوالو بېرته راستنېدو سره د وضعیت د خرابېدو په اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. د ملګرو ملتونو د بشري میشتېدنې پروګرام یو انهبیتات مخکې هم ویلي وو چې په ښارونو کې د راستنېدونکو میشتېدل پر عامه خدمتونو اضافي فشار راوړي او ډیری د افغان راستنېدونکي په ښاري سیمو کې میشتېدل غوره کوي. د ټولنیزو او کډوالۍ چارو پوهان ښاري ګڼه ګوڼه یوه جدي ستونزه بولي او وایي چې د طالبانو حکومت باید د دې ستونزې د حل لپاره پروګرامونه پلي کړي او د ښاري کلتور په اړه د خلکو پوهاوی لوړ کړي. له دې ډلې عبدالرازق عدیل ازادي راډیو ته وویل.
تراکم نفوس و ضعف فرهنګ شهرنشینی یک چالش دو قطبي است.
له یوې خوا د نفوسو د زیاتېدو په وړاندې د زیربناو د پراختیا په برخه کې ناکامۍ ښارونه د نه استوګنې وړ ځایونو باندې بدل کړي. له بلې خوا د ښاري او له ګڼې ګوڼې ډکو سیمو کې د ژوند د آدابو په برخه کې د عامه پوهاوي نه موجودیت شته نظم ګډوډ کړی دی. حل لاره دا ده چې ولایتونو کې پیاوړي ښارونه جوړ شي چې دا به په لویو مرکزونو فشارونه کم کړي.
له دې مخکې د ملګرو ملتونو ځینو ادارو د افغانستان په ګڼ مېشتو ښارونو کې د ژوند شرایط د بېلابېلو اندېښمنوونکو ستونزو د رامنځته کېدو لامل بللي وو. د ملګرو ملتونو د بشري میشتېدنې پروګرام د مارچ په دېرشمه د کثافاتو د صفر کېدو نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله ایکس پاڼه لیکلي وو چې په افغانستان کې د کثافاتو مدیریت په ځانګړي ډول په ګڼ مېشتو او غیر رسمي ښاري سیمو کې یوه جدي ننګونه ده او له پامه غورځولې د عامه روغتیا لپاره خطر پېښوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا هم په یو راپور کې ویلي وو چې په دې هېواد کې د اوبو سرچینو د کمښت له امله 9% افغان کورنۍ د اوبو له کمښت سره مخ دي. د اوچا په ټکو دې کمښت روغتیایي ستونزې زیاتې کړي. د ښاري ککړو اوبو مدیریت یوه جدي ننګونه ګرځولې او د ساري ناروغۍ خطر زیات کړی دی. د یادونې ده چې افغانستان په دې وروستیو لسیزو کې د جګړې جګړو په ګډون د طبي او غیر طبي پیښو لامل د کډوالۍ او بېزا کېدو پراخې څپې تجربه کړي چې لامل یې ډیری خلک په ځانګړي ډول د اویومې لسیزې له کورنیو شخړو وروسته په بېلابېلو ولایتونو کې له خپلو سیمو څخه کابل او د افغانستان نورو لویو ښارونو ته بېځایه سوي دي. ډیری کورنۍ چې له بېلابېلو ولایتونو لویو ښارونو ته په ځانګړي ډول کابل ته کډه سوي، تل د اسانتیاوو او خدمتونو نشتوالي، په ځانګړي ډول روغتي مرکزونو ته نه لاسرسی، خپلو اصلي سیمو ته د نستنېدو لاملونه ښيي.
یو شمیر افغان مدني فعالان او د امنیتي او حقوقي چارو شنونکي وايي په جرمي قضيو کې د افغانانو لاسترل تر ډیره هغه ستونزو ته ورګرځي چې دوی د کډوالۍ په ترڅ کې ورسره مخامخ او لعملي پر رواني ستونزو اخته شوي. په دې اړه باندې یو تفصيلي ریپورت لرو چې تاسو اوریدلو ته رابولم.
مشکل زبانه که یاد نداشته باشی زندگی اصلا راحت نیست.
په ډیر مشکل سره په وګیمونو په ډیر سخت لارو تر دې ځای راغلم.
افسر میشه کی جرمنی اومدیم به ما هیڅ اسناد نمیتن.
په بیل په اروپای هیوادونو کې میشت یو شمیر افغان ځوانان مو د دوی د ستونزو په اړه اوریدل. هغوی چې په خبره خپل وطن د مختلفو مشکلاتو له امله پریښی او په سختو او ناقانونو لارو یې ځان تر دې هیوادونو را رسولی دی. یو شمیر افغان مدني فعالان او د امنیتي او حقوقي چارو شنونکي وایي په جرمي قضیو کې د افغانانو په ځانګړي ډول ځوانانو لاس لرل تر ډیره همدې او یو شمیر نورو ستونزو ته ورګرځي چې دوی د کډوالۍ پر مهال ورسره مخ او له عملی پر رواني ستونزو اخته شوي دي. د جرمني د برلین پوهنتون د ډیپلوماسۍ برخې استاد او د امنیتي او سیاسي چارو افغان شنونکی اسحاق اتمر وایي که څه هم په جرمني کې د بیلابیلو هیوادونو کډوال شته، خو په خبره یې ډیر په جرمي پیښو کې د سوریه او افغانستان د کډوالو ښکېلتیا راپور کیږي. دا چې افغانان ولې هغه وړاندې ازادي راډیو ته وویل
دغه مهاجر چې راځي دوی د ډیرو مشکلاتو په زغملو سره جرمني ته را رسیږي. دلته هم چې دوی کیسونه داسې زر مطالعه کیږي نه چې دا خپله د مهاجر د مهاجر یا رواني ناروغتیا لري یا دا چې دلته چې راغلي د شرایطو د نه زغملو په نتیجه کې دوی په یو سلسله رواني ناروغیو باندې اخته شوي دي. نو دغه ټول د دې لامل کیږي چې دوی نه هغه څه جرمونه شاید سي.
جرمني چارواکو په وار وار په ځانګړي ډول تیر میلادي کال کې د افغانانو لخوا د یو شمیر جنایي پیښو له رامنځته کېدو وروسته چې څو کسان آن یو جرمني پولیس او یو ماشوم هم پکې ووژل شو، خپل هیواد ته د هغو افغانانو د ستنولو خبره کړې چې په جرمونو تورن دي. نه یوازې دا چې دای ویلي بلکې عملي کړي هم دي. دغه هیواد په تېرې جولای میاشت کې په دوو چارتر الوتکو کې یو اتیا افغانان چې په جرمونو تورن بلل شوي وو په دوو چارتر الوتکو کې بیرته افغانستان ته ستانه کړل. د جرمني حکومت تر اوسه په دغه هیواد کې د ټولو هغو افغانانو شمېرې نه دي خپرې کړې چې په جرمونو تورن دي او دوی د ستنولو هوډ لري، خو د دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت مخکې ویلي وو چې طالب چارواکو سره یې په دې اړه خبرې کړې او په ټکو یې طالبانو په اصولو کې د دغه هیواده په الوتکو کې د خپلو اتباعو چې جرمي دوسیې لري اخراج منلی دی. اوتریش بل هغه هیواد دی چې وخت په وخت ورنه داسې راپورونه خپرېږي چې په یو شمېر جرمي پیښو کې افغانان ښکېل دي. د غیوا د اکتوبر 28مه د لومړي ځل لپاره یو افغان وګړی چې د جنسي تیری له امله مجرم پیژندل شوی و د ترکیې له لارې کابل ته ډیپورت کړی دی. د اتریش د کورنیو چارو وزیر اتریشي رسنیو ته ویلي و چې د نورو مجرمو افغانان به د ډیپورت لړۍ هم را روانه ده او د هغو کسانو پر وړاندې به هیڅ ډول نرمښت ونه ښودل شي چې د جرمونو په کولو یې د پناه غوښتنې حق له لاسه ورکړی دی. د یادونه ده چې اتریشي پلاوی د روان کال په سر کې د خبرو لپاره افغانستان ته تللی و او په سپتمبر میاشت کې بیا طالب استاسي ویانا ته ولاړل څو د ایستلو بهیر هم غږی کړي. اتریشي رسنیو مخکې د دغه هیواد د چارواکو په حواله ویلي و چې تر اوسه دېرش افغان وګړي له دغه هیواده د ایستلو په شرایطو برابر ګڼل شوي دي. په اتریش کې میشته د کلتوري او ښوونیزو چارو فعاله زرکه ملیار وایي که څه هم هغه هیواد کې داسې جرمي پېښې چې افغانان پکې ښکېل وي ډېرې نه دي، خو مني چې ځینې موارد شته. نوموړی د دې ترڅنګ چې وایي اقتصادي شرایطو له امله چې د قاچاقبرانو پور پرې کړي او خپلې کورنۍ ته پیسې ولیږي، ځینې ځوانان د مخدره موادو د خرڅلاو په شان جرمونو باندې لاس پورې کوي. دا د یو شمېر کسانو لخوا د جنسي تېري او جنسي ځورونې د پیښو یادونه هم کوي.
بل ستونزه دا ده چې افغانستان کې مثلا دغه موږ ورته جنسي فقر وایو چې هلته ده ښځې چون ډېرې پټې دي او دلته راځي، دلته په اروپا کې ویني چې ښځې آزاد لباس اغوندي او آزاد جامع اغوندي او دا چې دوی دی ویني او بل دا چې دوی دی سره دا خزي معمولا ډیر مهرباني ډک برخورد کوي ځکه پیژري دردي کې چې دوی دی مهاجر دی او دوی دی دغه حالت نه بیا سو استفاده کوي او دا سم پیږي کې چې کله جنسي تیری هم په خزو باندې وشي او یا دا چې جنسي زورونه وشي.
د سویس دولتي رادیو او تلویزیون هم شاخ واش په غونې مخکره پور ورکړی و چې د طالبانو څلور ډیپلوماټان جیناو ته تللی تر څو د هغو افغانانو پیژندنه وکړي چې په جرمونو تورن دي او د بیت استنولو بهیر یې پیل شي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. څلورش ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ پرونه
شرح خلاص د یو لسم ټولګي و دی لسم لوست نن ورځ راځو د ارتروپودا یا هم مفصله حیوانات فایلم چې تیر لوست کې موږ ویلي وو هغه راځو د هغو ډلې پیژنو یا د هغوی ټولګي پیژنو چې موږ هغه نه ژوندي موجودات چې و په څلورو ټولګو باندې ویشلي وو چې د کلکپوټوګو ټولګي وو د حشرو ټولګي وو د انکبوتیا ټولګي او د زرپشو او سرپشو ټولګي راځو دوی ټوله په تفصیل سره پیژنو چې دوی څه ځانګړتیاوې لري او څه ډول جوړ شلری سمجھو ستاسو درس په د اونیوی می صفه څخه تر یو سره دریم صفه پرې دوام وکړي. راځو د کلک پټو کټولګي لومړی پیژنو. د کلک پټو کټولګي چې د کرستا په نامه د لاتین کلمې څخه خصصا وي دی چې دا په معنا د کلک پوش سره ده. یعنې دا کوم ژوندۍ موجودات چې دوی خپل جوړښت چاوخوا کوم جوړښت لري هغه ډیر کلک دی او په هغه کې موږ مثال د چونګاښت او کولای سو دغه رقم د کری فش د ځینې معمولي چونګاښان دي شرمپس دي چې دغه ټول حیوانات چې دی پزینو یوادو کې پزینو ملکتونو کې د غذا په ډول ورسخه ګټه اخلي. همدارنګه دوی چې دی په اوبو کې سمندرونو کې دا رقم ځینې ډولونه چې دی په ډنډونو یا لونو کاریزو او ځینې نورو برخو کې خپل ژوند مختوري. راځو د کلک پوټوکو ځانګړتیاوې وایو. کلک پوټوکي چې دی د دوی بدن د سخت موادو چې د کیتین په نامه سره دی د هغه څخه جوړ شوی دی او د دوی بدن چې دی د ملا تیر نه لري نه دوی د بشمزه حیواناتو په ډله کې دي او د دوی بدن چې دی خپل درې برخې لري چې عبارت دي د سر، سینه او نس څخه. ځینې غړي هم په خپل وجود کې لري چې هغه دوی چې دی د ګډو تړلو غړو یا پښو جوائنٹ مثال فیت هم په دې کې وجود لري چې د حرکت لپاره ورسخه استفاده کوي. همدارنګه دوی چې دی د ودی پر مهال د بدن پوټکی بدلوي. یعنی دوی چې دی څو واچکل واده کوي خپل پوټکی اچي چې د دې سره یو پوټکی سکیور پر ځای نوې پوټکی رامنځته کیږي چې د کلک پوټکی واده مثال نه کوي. همدارنګه پرته له د ملا د شمزي څخه دی او دوی په مختلفو چاپیریالونو کې ژوند کوي خپل ژوند مختوري او د دوی ځانګړي حسي ارګانونه لري لکه انتنونه چې دی همدارنګه مرکب سترګې لري چې د هغه په واسطه ځینی یی چې دی هغه د مرکب د دوو سترګو څخه اضافه سترګې لري چې په هغه باندې کولای شي شاوخوا چاپیریال په شډول سره هیڅ کړی وویني او د دې تنفسي او د وینې چې د هغه د تنفس لپاره دوی د غلری ټراکیا سیستم لري چې د هغه څخه په واسطه دی خپل تنفس کوي او همدارنګه د وینې دوران چې دی هغه خلاص سیستم دی یعنی د وینې خلاص دوران لري او د دغه کې چې د شمسالونو مجده حشراتو دا ور کولای سو د لړمان سمندري ځنی مثال حیوانات چې دی پاغه ټول کې د کلک پوټکی شکیږي شمیرالای سو. همدارنګه دا کوم حیوانات چې دی د زینو دایې د سینې او سر برخه سره نشته وي او د چې دی هم شزینه هم یعنی هم مؤنث برخه هم مذکر برخه لري چې زینی چې دی پارتوجنیسس دی عملی چې په دغه کې پارتوجنیس عملیه صورت نیسي او همدارنګه د چې دی د اطراح عمل چې دی هغه د یو جوړه شنی اطراحي غدې په واسطه سر ترسوي. تر ازو ده حشرو چولگی ده حشرو چولگی که چه ده مجوای مچان، ملخان، پتنگان، ورژی، غماشی، یماشی ده چول چه ده پا ده غدال که رزین ده دیر برخه ده مزیکی دوی چی کرده تشکیل که ده دیر برخه که قرار لره هم دارنگ ده حشرات چه ده مجوایو هاگ علم چه ده حشرات سخه بحث که هاگ ده انتومولوژی پا نام سره یادیجه او دی چې دی په یوناني ژبه کې ورته انتمون وای ځکه چې انتمون په معنا ده حشرې سره دی دغو حیوانات ته د انسیکټس کلمه هم کاریږي ځکه چې انسیکټس چې دی خپله د پرې کولو په معنا سره دی او د دغو حشراتو بدن چې دی هغه د بندونو څخه جوړ شوی دی نو ځکه دغه کلمه ورته ډېر کاریږي همدارنګه دغه کم حشرات چې دی دوی د زنځیر کې د غذایي زنځیر کې ورسره مثال د کم نباتات چې ګرده چې غذایي زنځیر کې هم برخه اخلي او کم نباتات چې ګرده چې د ګرده خپرونې کې هم دی مرسته کوي چې دوی د ځینو هغه کم نباتات چې مثال شرنګ ولري شبوی ولري د هغو نباتاتو کې پر هغو باندې کښېني پر ګلپاڼو باندې چې د هغه له امله څه کېږي ګرده شندنه صورت نیسي چې په تېرو لوستونو کې موږ د دې څخه د دې په باره کې خبرې کړې وه او دغه حشرې چې دی دوی مختلف ساحو کې د مزکی مثال په خوږو بو کې په تروو بو کې په وچه کې د غرکم د نباتاتو د پاسه او د زینو د حیوانات د پاسه هم خپل ژوند شکی مختبره رازور پسې د حشرو عمومي ځانګړتیاوي پیژنو حشری چې دی د دوی هم مجوایو بدن درې برخې لري چې هغه عبارت دي د سر، سینې او نسخه سر کې چې دی حسي ارګانونه وجود لري لکه سترګې دي، انتنونه دي او خوله وجود لري همدارنګ د سینې په برخه کې چې دی د حرکت لپاره د پښو او وزرونو کم وزرونو او پښې چې دی په هغه د سینې په برخه کې چې دا خپل سینې برخه چې هم ده د زنده په ډیر کړي ویشو سوي دی یعنی د کړي جور سویده بند بندی او بل در نصب برخه که چی دوی دوی کم هضمی سیستم تنفسی و تناسلی سیستمونه چوله پا دقا برخه که قرار لری دوی چی دوی دو انتنونه لری چی حشرات خپله دو انتنونه للاری دو بوی او لمس په حس که ورسخه کار اخلی او دوی دوی جوره وزرونه زینی چی دوی دوی جوره او زینی هم سلور یوه جوره وزرونه لری چی دو وزرونه مثال لکه موچان چی یوه جوره هم دارنگ زینی نوری چی دوی یوه جوره وزرونه لری او زینی چی بدی هیچ وزرونه نلری لکه هغا میجیان یاده ولیسو همدارنګ دوی چې دی درې جوړې ګډې پښې لري چې شپږ مثال حشرات چې دی شپږ ګډې پښې لري چې د حرکت لپاره ځانګړې سوي دي نه د هغو لپاره دوی چې کوي په تیزي سره کولی شي ځینې چې دی ډېر په تیزي سره کولی شي د یو داسې خوب ځای ته حرکت وکولی شي همدارنګ د اطراح لپاره چې دی دوی د یو د دوو یا زیاتو مالپیګي ټیوبونه په واسطه خپل د اطراح عملیه سرته رسوي او لکه څنګه چې مو ویله حسي غړي او عصبي جهاز هم پکښې کې وجود لري او ځینې چې دی په دې کې د ژغ تنابونه وجود لري چې د هغه په واسطه دوی کولی شي چې اوازونه تولید کړي او د دوی په دې کې چې دی هم نارینه او هم ښځینه جنسونه وجود لري چې القا یې خپله داخلي ده او خپل په القا په وخت کې دوی مختلف پړاوونه سرته رسوي رزو د دوی چې دی بیرونی برخه چې دی د بهرنۍ برخه چې ده پوټکی چې دی هغه کلک دی چې دغه د کیټین څخه جوړ شوی وی دی او د ساتنې او ملاتړ لپاره دی او مرکب سترګې لري چې ډېر عدسیې لرونکي دي او د دوی څخه دوی مثال کولی شي د هرې زاویې څخه شان وویني همدارنګ تنفسي سیستم چې دی د ټراکیا په نامه نلونه لري چې اکسیجن مستقیم د بدن حجراتو ته رسوي او خوله چې ده د خوړو لپاره ځانګړې شوې ده یعنی د خولې جوړښت چې دی د هغوی د خوړو ډول پورې اړه لري لکه چیچل خوړل یا هم میده کول او دوی هم د بېشمزوی حیواناتو په ډله کې دي لکه څنګه چې موږ وویل دي چې دی نارینه او ښځینه جنسونه او دوی د وخت کله چې نمو وده کوي خپل په ځان کې مختلف بدلونونه چې دا د میتامورفیزس یا هم استحاله په نامه سره دی، چې په دې کې ځینې حشرات چې دی مکمل استحاله لري او ځینې چې دی نامکمل استحاله سره خپل ژوند مخ ته وړي. چې په مکمل استحاله کې چې دوی دی هګۍ لاروا دا پوره مرحله سرته رسي، لکه مثال مچی د پتنګ دی، او په نامکمل کې چې دی هغوی یوازې چې کېږ د هګۍ څخه مستقیم اول کوچني جوړښتونه وروسته بیا بالغ کېږي. یعنی د دوی په شکل کې موږ ډېر تغیرات نسو لیدلی. دغه کوم حشرات چې دي مختلف ډولونه لري، چې مثال موږ پتنګان دي، ملخان دي، ځینې کوچني خزدکي دي، میږیان، در ټوله د دوی په ډلو کې راځي. او پات دی نیوی دغه کم مثال د استحاله مرحله کې دوی چې دی ځینی پوټکی اما چې د هغه څخه د دوی مثال هغه نوی پوټکی رامنځته کېږي. ورپسې راځو د دغو ډلې څخه معمولي ملخ وایو. ملخان چې دی هغوی مختلف شکلونه لري او په مختلفو ساحو کې ژوند کوي، او دوی چې دی خوراک چې دی واښه او شنه شاندې، یعنې د نباتاتو څخه خپل تغذیه کوي. په دې کې موږ وایو ځینې ملخان چې دی هغه په یوازې سره او ځینې ډېرې چې دی هغه په ډله ییز ډول سره ژوند کوي، چې دوی د په ډله ییز ډول د یو خاصه خو بل خواته چې کله حرکت کوي، یا د یو په دغه سره دوی چې دی ډېر کرنیزو برخو هغه ځایونو کې چې مثال کرنه وجود ولري یا نباتات وجود ولري، دوی هغه کرنیز محصولات له منځه وړي، چې دا چې دی د نباتاتو د کرنیز محصولاتو لپاره د یو خطر په ډول سره دی. پسې د معمولي ملخ وروسته د دوی جوړښت پیژنو، چې دوی څه ډول یو جوړښت لري. معمولي ملخ چې دوی هغه بند بند جوړښت لري، او خپل په جوړښت کې درې عمومي برخې لري، چې عبارت دي د سر، سینې او ګیډې څخه. د سر په برخه کې چې دوی دوه نیشونه لري، انتن ته شکرونه لري، چې د هغه په واسطه د دوی مثال دغه کم حصونه چې دوی کولی شي. همدارنګه دوی مرکبې سترګې لري، جانبي سترګې لري، چې د دوی سترګو په واسطه دوی د هرې ویسخه کولای شي شان ویني، او یعنی څو وجهې دي. دا کم عدسی چې په دې کې وجود لري څو وجهې عدسی دي. او د سینې په برخه کې چې دی د دې سینې چې د پدرو برخو ویشه سوي، د چې مخکینی سینې، منځنی سینې او رستنی سینې ده، چې دا سینې چې دی خپل بند بند او د سینې په برخه کې پښې او وزرونه وجود لري. او بل چې دی د ګېډې برخه ده، چې په ګېډه کې چې دی د دوی تناسلي غړي، یعنی د دوی کم سیستمونه چې دی د ملخ کم سیستم چې دی هغه پکښې کې قرار لري. ورپسې راځو د شاتو مچۍ. وایي د شاتو مچۍ چې د هغه زموږ د ټولو چاپېریال کې چې دی یو ډېره ګټوره مچۍ څخه شمېرل، ګټوره حشرات څخه شمېرل کېږي، چې دوی عموما په ډله ییز ډول سره ژوند کوي او مکمله استحاله لري. او دوی په درې ډوله ویشل شوي دي، چې هغه یو ملکه ده چې هګۍ اچوي، نرانی دي چې دنده یوازې د ملکې القا ده، او درېمې کارګران یا هم ښځینه شندې مچۍ دي، چې د دوی دنده چې د کم نورې پاتې ټوله دندې چې دي هغه دوی سرته رسي. مثال د ځالې جوړول دي، د کندو پاک ساتل دي، خواړه چمتو کول دي، همدارنګه د ملکې د بچیانو ساتنه ده، دا ټوله څوک سرته رسي؟ د کارګران ښځینه مچۍ سرته رسي. دوی چې دي د ګلانو شا یا شیره چې د هغه را اخلي، د کیمیاوي تغیرات وروسته په قندي موادو باندې بدلوي. همدارنګه دوی چې د خپل دغه د زوشا څخه د لارواله پر سپین ډول مواد جوړوي، او دوی بل دنده چې دوی د کندو څخه هغه کم مثال کان چې دی د نباتاتو کان چې دی هغه ټولوي، او ورڅخه د مچۍ چسب جوړوي یا موم جوړوي، چې د هغه څخه د دوی د کندو په جوړولو کې ګټه اخلي. همدارنګه شاتي اصل چې دی دغه کم شزینه کارګرانی چې دی دوی د زوشا اخلي، چې د مثال په خپل په میده کې چې دی د شاتو په میده کې ډکوي، او کله چې د شاتو میده ډک کړل هغه د کیمیاوي تغیرات وروسته په مثال د کاستروز او لولوز قندونو باندې بدلوي، چې بیا کله چې خپل په کندو کې دی کښې په کورونو کې ځای پر ځای کوي، نورې مچۍ راځي د خولې په وسیله کیمیاوي تغیرات ورکوي او اوبه د خریبي تبخیریږي، چې په دې سره موږ وایي 10% چې دی اوبه یې پکښې کې، او پاته 10.5% چې ده هغه ټوله قندي مواد، انزایمونه او دغه شیان دي. برس پسې راځو د ورېښمو چنجي چې دی ورېښمو چنجي چې دی دا هم د ورېښمو تار ورڅخه رامنځته کیږي چې دا چنجي لومړی کله چې د لاروا په وخت کې د دې څخه یو ډول انزایمونه د خولې کې غدې لري چې دغه انزایمونه چې دی د هوا په واسطه د سشناکه ماده چې کله را وڅ سوي دا د هوا په واسطه وچیږي او دغه د خپل پرزان پیچه چې هغه یو غوزه ځنی جوړي جوړ د غوزه په وخت کې د خپل استراحت مرحله سرته رسي کله چې لاروا مرحله سدي د هغه لاروا مرحله ورسته الوزه چې د الوز تو مخ کې مثال کم کسان چې دی راولاړي جو د دې کم دغه چې دی شي شوی او د دې دغه کم دغه څخه ورشم تاسو څخه استفاده کوي اخیرنی برخه کې درې پښتنې لرو لومړی پښتنه د شات څه ډول جوړیږي دویمه پښتنه د حشرو عمومي ځانګړتیاوې څه شې دي او درېمه پښتنه د ملخ د بدن بهرنی جوړښت واضح کړي ساس ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلامونا نیکی هیلی میومنی هیلو لرما چی جوڑو غاو سیت من بایست شراغ لاست دو لسم توگی و دیر لسم لوست در روز لوست کی رازو مراو تاسی زینی غداد او هم دارنگ دوی هورمونو نپیجنو چی داغا کم هورمونو چی دیز مش پا بدن که کم تغیرات را ولی او پر کمو بر خوبانگی تاثیر کبیم په تیل وست کې مو د کلسیم د کچې اندازه د ګلوکوز د کچې اندازه هم درنګه د هدف حجره مو پیژندل چې د کم هورمونونو چې تولیدېږي هغه څه ډول د هدف حجره تخپل ځان رسوي او پر کومو هدف حجره خپل څه شي ده هغه مو ټوله زده کړل نن ورځ لست کې راځو د کم پات موضوعات چې دي هغه هم تر بحث لاندې نوسو زموږ ستاسو درس ته یو ویم صفحه څخه تر پنځه ویم صفحه پرې دوام کوي تاسو نو خامیا غدا پیژنو نو خامیا غدا چې د ماستر غدې په نوم سره هم یادېږي چې د بدن د اندوکراین سیستم یو مهمه برخه ګڼل کیږي دغه غدا چې د مغزو په پای کې موقعیت لري او په ځانګړي توګه د مغزو لاندې برخه کې په یو هډوکي کې چې د سیلا زګ په نامه یا په نامه سره یادېږي د تکرار لري او نو خامیا غدا چې د بدن د هورموني توازن او تنظیم لپاره حیاتي رول لوبوي د نخامیه غده جوړش چې دی هغوی د غده د مخ برخه ده یا انټیریر لوب دی چې دا برخه چې ده د نخامیه غده تر ټولو لوی برخه ده او د هورمون تر ټولو زیات تولید کوونکې برخه هم ګڼل کیږي د دې برخه هورمون چې دی د هایپوتلاموس د سیګنالونو په اساس تولیدیږي ورپسې د دې پوستیریر یا هم د غدې شاته برخه ده چې دا برخه چې ده د عصبي نخا موادو څخه جوړیږي چې د هایپوتلاموس سره مستقیمه اړیکه لري او د دې برخې هورمونونه مستقیما له هایپوتلاموس څخه لیږدول کیږي د پدې چې د نخامیه غده چې د مختلف ډول هورمونونه د دغه کې تر شوکې چې په ترڅ کې مختلف تغیرات په بدن کې راځي په لاندول سره ویلی سو چې نخامیه غده چې ده یو مهمه اندوکراینی غده ده چې د بدن د هورمونی توازن د تنظیمول لپاره حیاتي رول لوبوي او دې چې دی موږ وایو چې دا غده چې ده د دوو برخو د مخ او شا برخ څخه جوړه شوې ده او د مختلفو هورمونونو تولید سرته رسوي چې د نور غدو فعالیتونه هم د دې په غاړه یعنی د نور غدې چې دی هغه تنظیم د فعالیتونو تنظیم چې دی هغه هم دوی سرته رسوي لکه د تایراید غده د ادرینال غده او د تناسلی غده د چې شې دي د ټول د نخامیه غده په واسطه فعالیتونه کنټرولېږي نخامیه غده چې د پدې کې اختلالات کولای شي چې د بدن په مختلفو سیستمونو باندې جدي ستونزې رامنځته کړي یعنی د دې د مثال تخریبې دل یا د زیان رسیدل زموږ د بدن د ډیرو برخو د ډیرو هورمونونو د نه ترشح کېدو لامل کېدلی شي ورپسې راځو د نخامیه غده ډولونه وایو چې په هغه کې لومړی راځي د رشد هورمون یا هم گروت هورمون چې جی هچ ام یادولای شو چې دا یو حیاتي ماده ده چې د نخامیه غده د مخه برخه لخوا تولیدیږي یعنی د مخکینی برخه چې ده او دا هورمون چې دی د بدن عمومي وده د هډوکو او عضلاتو جوړښت او د انرژي لپاره ذخیره کولو پروسه تنظیموي چې دا جی اچ چې دی یا گروت هورمون چې دی د دې تولید او آزادیدل د بدن د مختلفو اړتیاو او سیګنالونو پر اساس تنظیمیږي د دې څخه موږ ته معلومیږي چې دوی کوم اساسي فعالیتونه سرته رسوي دی چې دی د هډوکو وده
سرترسیه یعنی دا جی ایچ کم هورمون چې دی د هډوکو د اوږدوالي او زخامت لپاره ډیر مهم دی، او دا هورمون چې دی د هډوکو د جوړش لپاره د پروتین تولید زیاتوي چې په پایله کې دغه د هډوکو کې د کلسیم جذب چکیږي ډیریږي. کلسیم په زیاته اندازه کېدای شي چې په دغه هډوکو کې جذب کړل شي. همدارنګه بل چې دی د عضلاتو جوړښت او وده ده، د عضلاتو په جوړولو کې دغه کم د جی ایچ هورمون چې دی ډیر مرسته کوي. دغه هورمون چې دی د عضلاتو حجرو ته د پروتینونو د جذبولو او د عضلاتو ودې لپاره د انرژي تولید هڅوي. همدارنګه د شحمو د کموالي تنظیم، د کاربوهایډریټ میتابولیزم او د بدن د انټي باډي تولید چې کیږي د دغه ګروت هورمون په واسطه تولیدیږي او زیاتیږي. د رشد هورمون چې دی هغه خپل په مختلفو ډولونو مثال دی وجود لري چې یو یو دنده سرته رسي او بل خپل بل دنده سرته رسي، او کچیر د رشد په هورمون کې یا د ګروت په هورمون کې کمبود راسي د نوموړي کس د مشکلات سره مخامخ کیږي. مثال کچیر جی ایچ کمبود په ماشوم کې رامنځته شي، د ماشومان د ودې کمښت رامنځته کیږي چې د بالغ مثال او د بالغو کې چې دی د عضلاتو کمزوري لامل کیږي. او کم د رشت کمبود نشي چې دی هغه مثال مشته د سیمل میشته د ماشومان چې دی په هغه په واده کې زنجر منځ کېږي او د عضلات کمزوري ورسره لري، او انرژي په دغه کسانو کې چی په کم اندازه وجود لري. عموما ماشومان چې دی هغه په دې کې میتابولیزم عملیات ډیر چټک ای ډیر زیات ای، نو ځکه دوی ډیر فعالیت سره رسی ډیر انرژي مصرفوي. که چیرې دغه انرژي کموالی پکې راښکاره سي، نو موږ په دې باندې شکمن کیږو چې دوی د ګروت هورمون چې دی هغه پکې کې کمبود شوی دی. یعنی د رشد هورمون چې دی د هغه د پاره درملنه هم وجود لري. رشد هورمون چې دی ډیر اساسي رول لوبوي زموږ او ستاسو په د بدن په سیستم کې. ورپسې د نخامی غدې بل ډول ترازو چې د پرولکتین هورمون دی. د پرولکتین هورمون چې دی دا د نخامی غدې د مخ برخه کې تولیدیږي، او دا هورمون چې دی د بدن د مختلفو فعالیتونو لپاره حیاتي اهمیت لري. خو د شوزو په ځانګړي توګه د شیدو تولید کې د مثال چې لومړني غذایی مواد دی د هغو لپاره خورا ډیر مهم دی. او پرولکتین چې دی نه یوازې د شیدو تولید لپاره حیاتي دی، بلکې د تناسلي سیستم د ایون سیستم او همدارنګه د بدن د نور فیزیولوژیکي فعالیتونو سره هم تړاو لري. د پرولکتین فعالیت چې دی هغه مثال د شیدو تولید دی سترسي، چې موږ وایو پرولکتین چې دی د شیدو تولید ته وده ورکوي، او د حمل وروسته پرولکتین د سینې غدو کې د شیدو تولید لپاره اړین شرایط رامنځته کوي، چې دا هورمون چې دی د شیدو تولیدول پیلوي او د ماشوم د تغذیه لپاره اړین او مهم دی. همدارنګه دوی چې دی د تناسل فعالیت شکی تنظیموي، لکه څنګه چې مو ویل، او د اوسیدو او فزیکي فعالیتونو سره اړیکه لري. یعنی پرولکتین چې دی د بدن په مختلفو فیزیولوژیکي حالاتو کې تاثیرات لري، لکه د ټینګار او د وینې فشار په کنټرول کې دوی مهمه برخه اخلي. نو د دې څخه یعنی د دې په موضوع کې کله چې موږ دا خبرې کوو، د دې څخه موږ ته معلومیږي چې پرولکتین کمښت یا پرولکتین کچیرې په کم اندازه تولید کړل سي، څونه مشکلات سره نوموړی شخص مخامخ کیږي. ورپسې د پرولکتین او وروسته رازو د تایراید تحریکونکي هورمون وایو. د تایراید تحریکونکي هورمون یا هم ټي اس ایچ په لنډول سره، دا چې دی د تایراید محرک هورمون دی، یا دغه دی د دې کم هورمون چې دی د نخامی غدې د مخ برخه چې ده د هغه د خوا تولیدیږي، او دا هورمون چې دی د تایراید غدې د فعالیت تنظیمولو لپاره مهم دی. او د تایراید هورمون تولیدی یا هم ټي 3 او ټي 4 زیاتوي. د ټي اس ایچ تولید دی یا هضم زیاتېدل چې دی د هایپوتلاموس لخوا د سیګنالونو پر اساس تنظیمیږي. د تایراید تحریکونکي هورمون چې دی هغه مثال د رقم د تایراید غدې چې دی هغه تحریکوي، یعنی د تایراید غدې تحریکوي تر څو د ټي اس ایچ او مثال د ټي 4 تایراید هورمون تایرکسین تولید کړي. او دا هورمون چې دی د ټي 3 یودوترینین چې دی بدن ته د میتابولیزم واده او د انرژي تولید په تنظیمولو کې حیاتي رول لوبوي. د دې کم میتابولیزم عملی چې دی هغه تنظیموي. همدارنګه د نور فیزیولوژیکي فعالیتونو په تنظیم کې هم خپل مهم اساسي رول لوبوي. د دې څخه معلومیږي چې د دغه کم د تایراید تحریکونکي هورمون چې دی هغه زموږ په بدن کې څونه اساسي رول لوبوي، او کمبود سره څونه مشکلات زموږ په بدن کې رامنځته کیږي. همدارنګه د ټي 3 او ټي 4 د دې زیاتوالي په وینه کې کولای شي چې د یو انسان د تودوخه او خولې مثال د خولې کې دلو اندازه شي کې ډېر کې نه د وینې فشار زیاتوالي سبب هم کیږي او کچېری کې مشپک شي کې رامنځته شي د جاغور په نامه د ناجوړي سره شي کېږي اخته کیږي ورپسې راځو د هغه وروسته بل ډول چې دی د ادرینو کورټیکو ټروپیک هورمون دی یا هم په ساده ډول سره ای سی ٹی ایچ هورمون دی د ای سی ٹی ایچ هورمون چې دی دا هم د نور هورمونونو په څیر خپل اساسي دندې سره ترسوي دوی چې دی د نخامیا غدې د مخکینی برخې د خوا تولیدیږي او دا هورمون چې دی د ادرینال غدې د کورټیکسو ټروید هورمون د تولید او خوشی کولو تنظیم په غاړه لري په ځانګړي توګه دا کم کوریزول چې دی د بدن د فشار او ستړیا سره د مقابله لپاره حیاتي اهمیت لري د دې چې دی خپل مختلف فعالیتونه سره ترسره کوي مثال موږ وایو د رقم د وینې بهیر سره یو ځای کیږي او د دوی د کورټیکس برخه چې ده هغه تحریک کوي یعنی د چې دی په میتابولیزم او وینې کې د ګلوکوز د سطحې په تنظیم کې ډیر اساسي رول لوبوي ورپسې بل ډول چې دی د فولیکل تحریکونکي هورمون دی فولیکل تحریکونکي هورمون چې دی دا هم خپل په د نخامیا غدې د ډلې څخه شمیرل کیږي او دی هم د نخامیا غدې د مخکینی برخې په واسطه تولیدیږي چې دا غدې فولیکل یا اف اس اچ د تولید او پرمختګ په پروسه کې د شوزو د تولیدي یا اووري او د غدې نارینه او تولیدي غدې کې مهم رول لوبوي چې دی چې دی مثال په د شوزو لپاره د کم اووري فولیکلونه چې دی هغوی تحریکوي ترڅو په شوزو کې تخم چې څه تولید کړی چې همدارنګه د استروجن هورمون هم د غو تولید هم زیات شي یعنی دوی چې دی عموما د شزینه او نارینه د تکثري سیستم کې دی خپل مهم تاثیرات ښکاره کوي ورپسې بل ډول چې دی هغه د بل ډول چې دی هغه هم مجوایو چې مثال د ال ایچ په نامه سره هم یادیږي چې د لوتینا ایزنګ هورمون دی چې دا هورمون هم د نخامی غدې په واسطه تولیدیږي او د دې اساسي دند چې دی هغه مجوایو دی چې دی د تولیدي سیستم د فعالیت تنظیمولو کې مهم رول لري او د شوزو او نارینه د تولیدي غدو د هورمونونو تولید ته د چیکي واده ورکي یعنی پر دې د دې کم د جنسي هورمونونو لکه تستوسترون په نامه چې دی هغه چیکي پروجسترون په شوزو کې پروجسترون او استروجن چې دی هغه هورمون چیکي تر شو کوي چې په دې سره د نارینه او شوزنه خاصیتونه راښکاره کیږي ورپسې راځو د نخامیه غدې ورستی برخه ده د نخامیه غدې په ورستی برخه کې موږ تاسو وایو دوی چې دی د پوستيريور لوب په نامه سره هم موږ یادولې سو چې نخامیه شاخه هم بلل کیږي او دوی چې دی دا برخه د هایپوتلاموس لخوا تولید کیږي چې موږ په تیر موضوع کې وویله چې اوکسیتوسین او د اوکسیتوسین او زید ډیوریټیک هورمون یا اي دي اچ ذخیره کول او خوشی کول دی په غاړه لري دې چې دی اوکسیتوسین د رحم د انقباض لپاره مهم دی چې په هغه ځانګړي توګه د زیږون په پروسه کې چې دوی هغه اوکسیتوسین شکایې تولیدوي همدارنګه اي دي اچ دی هغه د اوبو د توازن ساتلو لپاره کارول کیږي چې د بدن د اوبو ذخیره تنظیموي او د ادرار تولید کموي چې دا هم د چاپ واسطه د نخامیه د غدې د اخرنی برخې په واسطه یا هم پوستيريور لوب په واسطه تولیدیږي ورپسې راځي اخرنی موضوع چې موده هایپوتلاموس ده ان شاء الله چې کوم هورمونونه موږ په دا کوم موضوع نو خامیا غوډه کې مو ویل هغه متول د ځان سره نوٹ کړی او زده کړی مو سه اوس راځو د هایپوتلاموس غوډه پیژنو برخه پیژنو دا چې د خپل د موضوع یو کوچنی برخه ده چې د مغزو لاندې موقعیت لري او دا د بدن د مختلفو فعالیتونو لکه د تودوخې تنظیم د هورمونونو تولید د اوبو توازن همدارنګه د خوب او بیداری د کوم دوره چې د پروسه چې ده او د خوشي او د غوسې احساساتو تنظیمول لپاره مهمه برخه ده هایپوتلاموس چې دی د نخامیه غدې سره کار کوي ترڅو مختلف هورمونونه تولید کړي او خوشی کولو کې د دوی په واده کې مهم اثر ښکاره کوي او د بدن د داخلي توازن ساتنه هم تر ډیره حد پرې مختوړي دا اوس موږ اوس د نن ورځې موضوع په اخرنی برخه کې درې پښتنې لرو لومړنی پښتنه د نخامیه غدې دندې څه شي دی واضح کړي دویمه پښتنه ده د رشد هورمون څه ډول هورمون دی او اخرنی پښتنه ده هایپوتلاموس واضح کړي سسی ټول د توجه څخه نری نری مننه
سر لجام را به دل اوبا ها د یقین لغی جی راز جی دل لحظه تاپ کی تمندلی ماپ کی چورکڑی تے تقدیر خوڑلی تے نصیب ورجلی تد ٹپنو کوری تاپ کی غم مندلی زد دی دور انسان ماپ کی چورکڑی داستا پراندی گلی مامی ددواڑو ستر گزر Jalalai nasham ta avri dalai nasham